سلامونه د ازادې رادیو مزګرنې خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، له دې شپې د ازادې رادیو خبرونه په 12:00 منځنۍ یو چپو پیلېږي. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وایي افغانان اوس په یو ډیر بد حالت کې دي او نړیواله ټولنه باید مرستې ورسره وکړي. یان اګلند نن پر خپل ایکس پاڼه د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د هغو 40 میلیون افغانانو په خاطر چې په 2021 کال کې له افغانستانه د دې ځواکونو تر وتلو وروسته یوازې پریښودل شوي مرستې بیا پیل کړي، له چارواکو سره ښکیل شي او دوامداره حل لارې ولټوي. هغه د ناټو پر غړو د انتقاد په بڼه ویلي دي چې ښځې او نجونې ستاسو د مبهم چلند لوړه بیه پرې کوي. ښاغلی اګلند زیاتوي چې مرستندوی موسسې یوازې نشي کولی هغه تشه ډکه کړي چې د پراختیایي موسسو د ناببره بندېدو له امله رامنځته شوې ده. د اګلند په وینا له چارواکو هاخوا د افغانستان وګړي د ثابت، شفاف او اوږدمهاله ملاتړ مستحق دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي نو ښایي د مړینو شمیر لا زیات شي. دا سازمان وایي د روغتیایي جدي پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو 352 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO زیاتوي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کمښت له وجې په افغانستان کې ټول ټال 428 ثابت او ګرځند روغتیایي مرکزونه تړل شوي او سکل هم په دې هیواد کې 310 مرکزونه له مالی ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د میلادي کال په 2 میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال لپاره په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوې او له کبله تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي دي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د حواله تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک د په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیوانات سره تماس زیاتېږي، له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې د په پام کې ونیسي. کانګو یوه وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې سرایت کوي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن مصر او اسرائیل ته ولاړ شي. بلینکن به قاهره ته په سفر کې د هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او بیا به اسرائیل ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او له دفاع وزیر یواف ګالنت سره وګوري. بلینکن به د سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د می په 1.5 په غزه کې د اوربان لپاره یو طرح اعلان کړ چې په 3 پړاوونو کې عملی کېدای شي. دا کتنه په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني او همداراز پر اسرائیلو فشار زیات کړی دی څو په غزه کې اوربان ته غاړه کېږدي. او د سویس ولسمشر ویولا امهرد وایي چې د راتلونکو اونۍ په پایل کې د اوکراین د سولې په سرمشریزه کې به نوي هیوادونه او نړیوالې مؤسسې ګډون وکړي. میرمن امهرت نن د سویس په برن ښار کې د خبرو پر مهال وویل د دې غونډې ګډونوال به چې نیمایي د دولتي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي چې په اوکراین کې د څه باندې 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لارې چارې عمومي. د اوکراین د سولې سرمشریزه داسې مهال جوړېدونکې ده چې په اوکراین کې جګړو زور اخیستی. د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. نن دوشنبه ده، د 1403 هجري لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 21 ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 10 نیټې سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وبوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ لسګونه میندې او ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. دا موضوع به په یو مرکه کې نور هم وشاربو.
ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره. هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤول نه وي، انفرد یو ملت مخ خرابې روان وي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د استلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. د روس سلیدې چې په جرمنی کې د پولیسو پر یو افسر لوژن کې بریت روسا له جرمنی څخه د افغانانو د استلو غوښتنې زیاتې شوې.
دومره ما تکلیف په دې لاره وخت کړه بل مې وخت کړه د خطراتو راته هلته نور شی نه نو چې زه اوس مثال بېرته خپل متواصل شوم نو دا خو بیا نه کېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر مرستندوی ټولنې وایي په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان لسګونه ښوونځي ویجاړ شوي دي.
خلک او ماشومان له بې درسۍ او له یوونه ډېر کړیږي او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمې ورته جوړې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات واوري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لومړی راپورته د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لسګونه میندې او ماشومان هر ورځ د امیندواری او زیګون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو لکه بلمري. دبليو ایچ او په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې کډم راستو په برخه کې بودیجا کما شینو د شمیرې به تر دې هم لوړې شي. د دې سازمان د راپور لمخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 422 ثابت او ګرځنده روغتیاي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له کبله تړل شوې دي. فیروزا عزیزی او په دې اړه تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې پر روغتیاي وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویني هر ورځ 24 میندې او یو سروش پېته ماشومان د امیندواری او زیګون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. د سازمان د یک شنبه په ورځ د جون په 9 نیټه د راپور په خبرولو ویلي دا شمېر میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیاي مرکزونو او خدماتو ته د نه لاسرسي له امله مري. WHO خبرداري ورکړی چې ک د مرستو په برخه کې بودیجه لا کم سي د میندو او ماشومانو د مړینې د شمېرې به لا لوړې سي. د سازمان په خپل راپور کې ویلي د 2040 او 2050 کلونو د 420 میلیون ډالر بودیجه ترڅنګ بیرانیو او جدی ګواخونو ته د رسیدنې لپاره د 325 میلیون ډالر اضافي بودیجې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړای چې په خوندزیو او په هندونو کې د انجنونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې د خزو وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لری پرتو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي کافي او په اسانه توګه روغتیاي مرکزونو او ډاکټرانو ته لاسرسی سخت دی. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکو کی اسد الله ازادي رادیو ته موبایل
دلته نازغه ده کوچنی د مریضي پاتل باندې یعنی دغه ده ولادت پر وخت باندې موږ دغه مریضي او مشکلات سره د ازموږ د کورنۍ غړي او زنانې او دغه سیاسي ور سره موږ یاد دي خپل هم څه مثال او نور د ازموږ دوستان شاو خان در کوو چې هغه بیچارهګان د ډیر مشکل سره مخ دي. دلته فنامه ما چې ډاکټران دي نه یو دوا نه یو سی تداوی وشي کې نه یو قابلیت یو ډاکټران شته سره.
بلخوا د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یوې اوسیدونکې او د شپږو ماشومانو مور د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 15 میاشتو ماشوم امیندواره ده او تر اوسه په اسانه ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
بیزو شخصی کې نکول نزوټي معنی کول تا خو نشته کې نکون کې او شیم نشته او نور یو شی دا ویم نشته رسیدم ان اوس را باندې مملو ور سره خوږي او سر مې باندې ګرځي او زمونږ خپل کې چې څو کول کې دوه لورانی پیدا شو چې به څو د هسپتال کور رسیدل ما سینا یې ځای کړو بس عمل تم را شو په تخ پا ما شومان به ژوند دی او پینځه میاشتې هغه خورانه یو سنه ولې شو دو ایستا پکې هغه مړ شو.
دا په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې په 2023 ویستم کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل شوي دي او 310 نور روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو تر 15 کلونو کم عمره شپږ لکه ماشومانو او 240,000 د زیاتو امیندوارو او شیدو ورکوونکو میرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی بې برخې کړي دي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او د دغو عامو افغانانو د اندېښنو په اړه د تدابیرو معلومات ولرو، خو ویاندې شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ناورین، بیکاری او یو شمېر ولایتونو کې ویجاړوونکو سیلابونو له امله، د ساري ناروغیو او بیکوره کېدو له امله اکثریت ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري، همدارنګه د خوړو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 108 پته ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې په هالند کې له ډیرا ډاکټرې محبوبې میناپال سره چې اوس مهال په افغانستان کې په همدې برخه کې یو پروژه هم پیل کړې ده مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې هغه ناروغۍ چې میندې او ماشومان ترې مري عمده کومې دي؟
د مارګو میر دلایل د زیګندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولای شو. د زیګندون مخکې مرحله ته ولادت ته وخت پورې، د زیګندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم دنیا ته رسی، او دریمه بخش ته دریو میاشتو بعد ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیګندون په وخت کې دي چې د یو درې عمده دلایل یو د وینې ځای کېدل دي د زیګندون په وخت کې، دوه می د پلاسنټا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د یو دلیل نم مور وینه ځای کوي او فشار یې ګټه کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او درېیم می د ماشوم پوزیشن یا هغه څرقه ماشوم پرهم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دی کېږي چې رحم مور په وجود کې چیرې شي او د غو دلیل نه شدید خونریزي پېښه شي او د مور زایا شي. مخکې د ولادت او بعد د ولادت نه اکلامسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسوب پیدا کوي او بډوډي او زړه د کورنل ویږي، شکر ډیر شدید شکل لري، او بل بعضی مریضانی چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهری وي.
بله،
نو دغه هم د دلایل.
مننه میرمن مینپال، ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغي ویل کیږي؟
اکثر د دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بلې د قابل جلوگیری دي، او د وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه مایندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي، او اغه موران چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري په خپل وخت باندې یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحی پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه وپیژندل شي او یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي، دغه یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي، مور په اولین فرصت کې یو مرکز صحی ته ورسول شي، ولی چې آسانه جلوگیری دغه ده که مور وینه ضایع که او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مز نه نوچي، او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نرمال حالت ته راشي.
بله، تاسو هم په افغانستان کې لدې ډلو مایندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی. هلته دا شمیر خورا زیات دی، 24 مایندې په یو ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 میرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، دا ښځې وینې تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوي، چیرته دوی سره مخامخ کیږي؟ د خپل تجربه لاند لطفا راته وایي.
زه به کوشش وکم چې لنګ دا موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوته سه توضیح کوم د مرګومیر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي او دا ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤول نه وي په حساب هغه د انفرد دی یو ملت په حساب خرابې روان وي. د موږ یو کوچنی مؤسسه په نام د مور او ماشوم د نجات مؤسسه د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکترانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکترانو موږ نشیده د 2018 کال نه او دا موږ د غټو مؤسساتو د دنیا نه یا د یون نه کوم کمک چې نه خلو د فقط ډاکترانو لاس په لاس شوي دي او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه موران چې لوړ ریسک لري په وخت باندې دا پیدا کړو او کومک سره وکړو چې یو صحي مرکز ته ورسولی شو او چېرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرسه
په هالند کې ډیرا ډاکټره محبوبه مینپال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو خو سورزو نړیوال مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګولو د هڅو په ترڅ کې نن د منځني ختیځ هیوادونو ته خپل سفر پیلوي. بلینکن به په دې سفر کې مصر، اسرائیل، اردن او قطر ته ولاړ شي. دا سفر داسې مهال پیلېږي چې متحده ایالاتونو پرون وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کوي چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدسي اوربند د ټینګښت د پلان ملاتړ کوي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگټن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اسرائیل فشارونه زیات کړي ترڅو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په اتو میاشتو کې کله چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغې وروسته به نن اسرائیل ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع له وزیر یوف گالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روانوي اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل چې بلینکن به په دې سفر کې خپل شریکانو سره پر دې خبرې وکړي چې التیاده یو موافقه ترلاسه شي ترڅو د ټولو یرغملو خلاصون یقیني او هم د دغه جګړې د لا پراخې دو ډاډ حاصل شي. ملر زیاته کړه چې بلینکن به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې حماس د اوربند لپاره وړاندې شوی طرح ومني. له دغه سفر سره په یو وخت د امریکا متحده ایالاتونو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګي دوه د پلان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پلاوی وایاند نت ایونز کړي خدای نه دی ویلي چې دغه پریکړه لیک پر مسودې به په امنیت شورا کې کله رای اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مای په یو دیرشمه په غزه کې د اوربند لپاره یو طرح اعلان کړ چې په دریو پړاوونو کې به عمل کیږي. دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړ توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د ټولو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطینی بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي. اسرائیل په غزه کې ورسله هغې پراخه جګړه پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر په اومه د هیواد پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل شول. اسرائیلي ځواکونه د تیر شنبه په ورځ په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې څلور تنه چې د اکتوبر له اومې رئیس له حماس سره یرغملو آزاد کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په خبره په دغه عملیاتو کې 204 اویا فلسطینیان ووژل شول. د روغتیا وزارت چارواکو هم دارنګ دي یک شنبه په ورځ په دې جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 زیاتو خود.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
لا ازادي رادیو ما زیګرنې خبری مجله اوري د راپورونو لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د استلو په بدل کې غوړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. د سرګندونې د سرایوو ټایمز خبری شبکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبري کړي دي. په منهایم ښار کې د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته په جرمني کې د مجرمو او افراطي پناه غوښتونکو د استلو په اړه غوښتنو زور واخیست. لبلې خو هغه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې اوس اندېښمن دي چې ونه استل شي.
سارای وا ټایمز د یک شنبه پورز د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمنی امنیت ته ګواښون کیدی د استلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي. د دغه راپور لمخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان جنیس کومټارت د جمعې په ورځ په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لک تر لګه نړیوال جزئي په رسمیت پیژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمنی د نړۍ نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نور سره همکاري کوي او د په خبره دغه هیواد له طالبانو سره یوازې په تخنیکی او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکاري اعلان کړی چې جرمنی ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمنی په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال لولوري د یو پولیس له وزل کېدو وروسته د جرمنی هیواد ته ایستلو بهیر ته جدي پاملرنه کړې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال بریت افراطی بلل سوی دی. د جرمنی حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوریایي کډوال خپل هیوادونو ته نه دی استولي، خو د سرای وا ټایمز راپور لمخې د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز د پنځشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریه ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمنی شپږ زره درې سوه شپاړس پناه غوښتونکي استل سوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 4292 پناه غوښتونکي استل کېدل ثبت سوي دي چې د تیرو دوو کلونو په پرتله ډیر سلنه زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې اوس له دغه هیواد څخه د ځان ایستل کېدو ته اندېښمن سوي دي. په جرمني کې دوو افغان کډوالو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو کس جرم وکړ نو جرم فرضي ده، نو باید هماغه کس ته سزا ورکول شي، هغه د ملک څخه ایستل شي. نو دا خو باید ټول افغانان په دې کې داخل نه شي، ځکه چې مرز زه خپل نه راغلم، ټول لا سورزنه کې کم کې مدلته. نو دا خو په دې معنی چې زه دومره ما تکلیف په دې لار وخت کا بل می وخت کا خطرات او راتلته نو شي نو چې زه اوس مثال به تخپل متواصل شم نو دا خو بیا نه کیږي. نو مونږ خو د المان په څه نه غواړو، مونږ ته غواړو چې المان تابعیت وکړو.
په مدت سمو میشه کې ما پیاده برا کړم او از ترکیه تا خود خپل المان رساندم.
درې میاشتې کېره چې له ترکیه څخه جرمني ته په شوره غلېم، پر لار می جدي ګواښونه ولیدل. پلار کور می خرڅ کړ په دې هیله چې جرمني یو خوندي ځای دی راغلم. اوس چې د جرمني شیاړ خی ګوند غواړي له جرمني کډوال وباسي، دا زما او د ټولو افغان کډوالو لپاره چې په جرمني کې دي د اندېښنې وړ سوي دی.
افغان هستم و ای وایس نگرانی من شخصا شده.
خو په یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې په جرمني کې د کډوالو د حقونو یوې ادارې د دغه هیواد صدر اعظم پریکړه غندلې ده. د راپور لمخې د دې سازمان مشر کارل کوپ د جمعې په ورځ د ایکس بورګر الګماینا ورځپاڼې ته ویلي چې د نړیوالو قوانینو لمخې په ښکاره توګه افغانستان او سوریه ته د کډوالو ایستل منع کوي. د نوموړي په خبره دواړه هیوادونه د شکنجې او غیر انساني سزا په ورکولو پیژندل سوي. له بلې خوا د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي دي چې دوی د ایستلو په بهیر کې د هغو مسلمانانو او هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد سخته مبارزه کوي توپیر په پام کې نیسي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو په پایله کې لسګونه ښوونځي ویجاړ شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي چې د ښوونځي او ټولګي په غور، بغلان، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې دي. په دې اړه نور تفصيل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د روسي سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمېر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د مې د لسمې سیلابونو وروسته لږ تر لږه او یو خوانځي او لسکونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په وګړ راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله 540 ښوونځي او 10 ښوونیز ټولګي په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې په غور ولایت کې 25 دولتي ښوونځي ویجاړ او 24 نور ښوونځي زیانمن شوي دي، او همداشان 22 ښوونیز ټولګي ویجاړ او یو نوی نور یې زیانمن شوي دي. دغو سازمانونو ویلي دي چې د یو شمېر خیمو او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغو سیمو کې ښوونځي لا هم مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونیسف، سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د سیمه ییزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکیل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي، غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلي اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
عام المنفیات اساسات ډیر جات لمنځ تللی دي. افتاب او مسجدونه ټول تخریب شوی، خلک او ماشومان له بې درسي او له یوونه ډیر کړیږي، او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمه ورته جوړ شي.
سیل کې اومه ده مکتب کاملا تخریب،
سیلابونه ښوونځي ویجاړ کړی، د درس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته. له یوې میاشتې څخه ډیره موده وشوه چې سیلاب راغلی، نه درسونه شته او نه زده کړه. ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي.
پورت وخت کې په غور کې د یو خصوصي ښوونځي مسول مدیر غلام سخی سخا ازادي رادیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورستي متکړه شوي، نه دي توانېدلې چې بیرته خپل زده کړو ته ستانه شي.
همو شاګردای کې خانه ها شو در مسیر
له بده مرغه موږ په دې نه یو توانېدلې. ځینې هغه زده کوونکي چې کورونه د سیلابونو پر لار وو، ښوونځي ترا ولو ځکه کورونه ویجاړ شوي او بل ځای ته کډه شوي دي. هغه لپاره تاګ را تاګ ډیر ستوندمن شوی، ځکه له ښوونځي څخه په لري واټن کې پراته دي.
د یونیسف لخوا د خبرو شوی یو شمېر له مخې په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په دغو ولایتونو کې 1800 کورونه هم ویجاړ شوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول افغانان د افغانانو څخه هیله کوم، امید لرم چې په دغه لوی اختر لپاره چې د کوم بې وزله کسان نو سره باید مرسته وکړه. هغه یتیمان چې سرپرست نه لري، دغه سره د باندې د فرض ده چې د دغه سره مرسته وکړه او دغه لاسنیوی وکړه. د ټول افغانانو چې د ګیزر د بیګا چې یعنی دمره ولري چې د خپل مشکل په حل کې شي. په ټول افغانانو د یو ځل بیا غږ کوم چې د یتیمانو سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه مچولا جانم د هلمند ولایت مسافر د ولایت سمې سره اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې د مساکلا او بیا در غریشه پر سړک ډیر خراب دی. موږ غواړو چې دا سړک موږ ټول ورسوالې د خلکو دا وار وار دا ویلې چې دا سړک تر ته جوړ شي. موږ خپل مریض نه سوره سواله ډیر لار ده، لار ډیر خراب ده، حتی د موټر د هیڅ د تګ نه ده. نو موږ غواړو چې دغه موږ خبره د لوړو مسؤلینو پرې ورسوي. مننه. خیر.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، د زابل ولایت د تغر له ولسوالۍ پیغام درته پرېږدم. محترمه، موږ خپل زمینداره خلک موږ د تغر په ولسوالۍ کې غنم، بادام، انګور، زیره دا مهم پیداوار دي. بدبختانه سږ کال پیداوار او حاصل سم دي، هغه ټوله د تیرو بارانو او ژلۍ له لاسه خراب او له شوي ووتو. بادام مو هم ژلۍ توکو چې اوس په درختو کې نسته. انګور مو انګور ژلۍ خراب کو. زیرې وي غنمو ټول یې راپیماله کړو. پر هغه سربېره موږ سره کومې داسې مرستې نه دي سوې، داسې نه مکمل توګه مرستې نه دي سوې. سرې میاشتې له خوا څخه چې کومې مرستې رالي، هغه مرستې د دې پر ځای چې موږ ته یو خوراکي توکي راکړي. مشتاش صابونان شامپوګان کمپلی او لوشي راکو موږ چې ولنه لرو لوشي څه د پاره په کوم شرایطی چې خوراکي مواد غوړي چای بوره ولنه لرو موږ صابونان ته به کوم ضرورت پیدا شي همدغه حال دی سرکار د اتور د ولسوالي اچلات مکمله توګه ختم شوی دی
ستاسو پیغام